درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو زده کوونکو شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوست هیلمند یم چې ټوله به جوړه وروغ اوسی لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی دغه دواړه ډولونه چې دي دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر دوه څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي په دې څپرکی کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو د دوی ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا دندر او پاڼه لري او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر ظاهر البذر نباتات په څه معنا یعنی تخم یې ښکاره دی دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دی بل رازو مخفی البذر چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دی یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دی یعنی چې تخمونه پټ اوسي دغه نباتات چې دی موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي ولې ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي لکه غنم اوربشې او جوار که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي ورسره اوربشې دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي یعنی دانه یې دوه پلی اوسي ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود لوبیا ماش او داسې نور نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري دوه پلی جوړښت لري که چیرې تاسې یو دوه ګلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شی دی. تاسې دوه ګلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي. په دا دواړو کې په یو کې یې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي. په بل ګلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي. د 24 ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي. د 24 ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ، وچ کاغذ باندې وچ کړي او وی ګوري چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به وویني چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحله مشاهده کوي وویني، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې وویني. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، ګل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو، اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شیان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تېرېدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تېرېدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویي یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولي برخه او څلورمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولې برخه. موږ وایو د ریښې خولې چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنگ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي خاوره کې ځان ته ځای برابرې تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایي دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چیکه یې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي، او دغه طولي برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي، او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریشې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي، او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ. او وکولای سي چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي، نوټ کوي به، او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریشا واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریشا څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریشې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلي او واضح یې کړي چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. شوخت ولری د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي وه پنځم لوست ده. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه مو په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، او نباتات مو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر وییوي نباتاتو او بل یې هم وییوي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر وییوي نباتاتو ډولونه وپېژندله چې په هغه کې مو لیور ورډز وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې وییوي نباتات دي هغه پېژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. وییوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه څښي کوي انتقالي. دغه رقم وییوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایع د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو وییوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه وییوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي وییوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه وییوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دوی چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختې چې وه د بې تخمه وییوي نباتاتو په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، او همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه وییوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویله په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سر آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دوی کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویله د تیغې په واسطه دی چې کیږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کیږي. دغه تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کیږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دی چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چی کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمه چې کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي او کله چې د پر مځکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کیږي ساتل کیږي. موږ وایو زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړي لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړي لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي او موږ وایو دا چې ډیره وخت پرشنه پاتې کیږي ځکه چې د دې پانی چې دی یو ځای نه رژیږي د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوی پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دې په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مو مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې د وچ دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزه په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورسخه یو نوې نبات رامنځته کیږي چې د دې په مثالو کې موږ کاج جلغوزه سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د دولونو څخه دي چې موږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیان د دولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري او استونو ته ورته پانی هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چسوی دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چ دی او او بچ دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پري ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چ سی وی دی پوش سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي
او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامیت تولیدوي. چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي. کله چې سره ځای سي زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ نامسه کېږي، چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو پر زیري نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي، دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دی هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دی د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو پټزړي نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت پټزړي نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوې لري. او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزړي نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشما یا هم یو پلی نباتات او بل یې هم دوه مشمایي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلیی ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویل یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشیمایي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده، چې اصلي او فرعي ریښې تر منځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوی پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تسکیر آله لري، تانیس آله، کاسبرګ او ګل پاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي، یعنی یا به دری یا به شپاژي یا به نه یې یا هم دولس، دغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ورڅخه تغذیه کیږي، چې غنم دي، وریجې دي، جوار، اوربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمایي نباتات چې دي د دوی دوه پلیي تخمه لري، او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري، پاڼې مختلف ډولونه لري، او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي، یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي، او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړه لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي، چې د دې مثال د حشره وژونکو درمو څخه استفاده کړې ده چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړه لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې، او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې، په ډیرو مختلفو برخو کې، په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. ازو اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی، یو مشمی او دو مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال، د کات جنسی ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، مخروطیان واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځویشتمې صفحې څخه تر دوشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونو څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي. کله چې د سوړ څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بې له یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثلا موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه، هغه د زړه څخه سوړ ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده، چې کله سورسه پاکه سوي اوسي، هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سرشته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه، هغه ور استي چې پاکه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چی چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربن ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کی و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی حق خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والفز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ سي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی سو. او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي، د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي، هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې چې کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنی دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی، هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دی خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی، هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی دی، په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی، هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي، چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دی خپله په دوه برخو ویشل سوي دي، چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادیږي، چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي، او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادیږي، چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لاره نه لري، چې دوی د شید بطن، شید دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادیږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه دهلیزونه او دوه هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دي ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دي کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دي خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دي څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دي هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نامه دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به د دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دي تر ټولو لوی شریان دي چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دي زړه ته چې دي د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږو چې دي هغه و په بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې ته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز د اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي ورې ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټول اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره دی، د کوچني دوران په نامه سره دی. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار لامل د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري هغه چی کیږي چاودي، او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې هغه
تویږي چې بیا موږ وایي د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یو ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته د میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګرټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چدی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه وزړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډیر تجمع وکړي ډیر سي هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینې نسکولي د دغه لار څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندښت لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدیږي، دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا واز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې څو بطنونه مثال بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کین دهلیز د کین بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سوژو ته انتقالیږي، کله چې سوژو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه وریدونه او ویښته ډول رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بدی ہلا چی ټول جو روغ او صحت مند بست شروع کلاس د لسم ټولګي و پنځم لوست نن موږ او تاسو راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغي او وقایې په اړه د هغه تر بحث لاندې نیسو موږ او تاسو درس به د دیشم صفې څخه او دیشم صفې پورې دوام وکړي لومړی موضوع مو د ناروغي لاملونه دي موږ وایو ناروغي چې د هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپیریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني اجسام دي چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري چې د هغه د جملې څخه بکتریا پروتستا فنجي همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې یې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغېزې اچي او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې بکتریاوې پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچي منفي اغېزې اچي اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو لومړی راځو بکتریا ځینې بکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې هغوی ګټورې دي د انسان په ژوند کې مهم دي یعنې بې له ځینو بکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي مګر ځینی بکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورسخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي دغه پاتوجن بکتریاوې چې دي د انسان په وجود د ژوندۍ موجود په وجود باندې مشلي یا د کوربه په ځان د لکیږي نه نوځي او د هغه د حجرو داخلي محتویات داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپل مصرفوي کله چې دا ټول زیرمې واخیستلې حجرات شکیې له منځه وړي چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دا د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده چې دا د بکتریاو د جملې څخه شمیرل کیږي بکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره وعده کوي یعنی د یوې حجرې مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ بکتریا څخه دوې لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي چې د موږ په تېرو لوستونو کې ویشې ویلي وو او په هر شلو دیکو کې دوی چې کوي ډېرښت کوي که چېرې څو ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو په لسګونه زره بکتریاوې به رامنځته شوي کومو کسانو کې چې دغه بکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي هغوی چې دي ډېرې نښې پکښې لیدل کیږي مثال د خبرې د ستوني درد دی د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی ناسې دی د زړه بدي ده همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیږي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهر په نتیجه کې رامنځته کیږي په سیر ازو وایرس ده وایرس هم د کوچنی اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر بکتریا لس زره ځله کوچنی دي او دوی چې دي یوازې او یوازې مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې توان لري مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي شری دي چیچک دي ایدز ناروغي ده دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري او وایرسونه چې دي هغه علیمان د دې په ژوند باندې شکمن دي ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري او کله چې د حجرې داخل هم اوسه دی یوازې د مسل تولید کوي نه تنفس کوي نه واده کوي او نه هم تغذیه کوي چې موږ ویلی و چې یو ژوندۍ موجود موږ پر دوه خواصو باندې پیژندلای شو مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجره داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټول داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي، چې بالاخره د حجره د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې طبعي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پز څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي، چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د دې د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه چې کیږي علاج کیږي، همدارنګه دا ټول چې دی، دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبي خولای، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تب مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی اووی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ ورم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او په سربېره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډېر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډېر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده دوی ځینې یوازې دند سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا، دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي نسخوږی دی، نسناستی دی، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته کې، هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلو د دوو کلمو، د دوو یوناني کلمو څخه خصه شوې ده، چې مالو د
بدی او ریاده هوا په معنا سره ده چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې و دې وپیدل چې دا د ښځینه انفلماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه له امله رامنځته کیږي. دغه ناروغ کسان چې دي په دوی کې ځینې نښې لیدل کیږي، چې مثال د هغه انسان د تودوخې درجه د سلویش سانډیګراس څخه چې کیږي ډیری او په هغه کې لرزه او تبه راځي، او کله چې دغه تبه په کښې کې راځي په عین حال کې خوله یا هم عرق چې ورته وایو او د وینې د کمښت سره هم هغه نوموړی انسان مخامخ کیږي. او د دې دپاره چې وقایه وسي، په پخوا وختونو کې د کونین په نامه یو کیمیاوي ماده وه چې د هغه د وینې څخه یې څه کړله دغه واخیستله، او دغه د دې دپاره یې واکسین ورڅخه جوړ کړي چې موږ کولی شو د دې وقایه د واکسین په طریقه سره وکړو، یعنی واکسین واخلو، همدارنګه د حشره وژونکو درملو څخه استفاده وکړو، او دغه رقم نور موږ کولی شو یو ډول ماهی دی چې د کمبوزیا په نامه سره یادیږي، هغه چې دی دغه د ماش او دغه کم ملاریا او دوی چې دي څه کوي خوري، کله چې د تغذیه په ډول ورڅخه استفاده کوي، کله چې دوی وخوري نو کیدلی شي چې د ملاریا د له منځه تلو لامل هم سي. نو او موږ لکه څنګه چې مخکې ویلي وه، د دې پر ځای چې درملنه اوسي، د درملنې څخه مخکې باید موږ وقایه وکړو، چې د هغه دپاره دغه مراحل باید موږ سرته ورسو. ورپسې راځو پلانکتون، لکه څنګه چې پروتیستا موږ وویل چې ځینې زیانمن دي او ځینې ګټورې هم دي. پلانکتونه چې دي یو د ګټورو پروتیستاو د ډلې څخه دی چې دوی چې دي د کوم خپله یو حجروي لمبو وهونکي دي، یعنی په اوبو کې پیدا کیږي، او د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی چې دي د غذایي زنځیر کې مهم رول لري. دغه کوم کبان چې دي د دوی څخه د خپل تغذیه دپاره استفاده کوي. دغه رقم ځینې نور پروتیستا چې دي هغه مثال الجی چې دي هغه د فوتوسنتیز په عملیه کې مهم رول لوبوي چې اکسیجن تولیدوي، چې دا د انسانانو لپاره هم ډېر ارزښت لري. نو دغه رقم چې څه رقم پروتستا تاوانونه یې ډېر وه، هغونده یې ګټې هم ډېرې دي. سربیره پر دې ځینې پروتستاګان چې دي هغه موږ وویل په ډله ییز ډول د اهلي حیوانات په بدن کې په هضمي سیستم کې برخه اخلي، چې هلته موږ ویلي وه چې اهلي حیوانات چې دي هغوی د سلولوز دپاره یو خاص انزایم نه لري، چې تر څو هغه چې کې چوټکي سلولوز چې دي هغه موږ وویله چې د مثال د قندونو له ډلې څخه دی. نو دوی چې دي کله چې ټوټه کیږي د هغه دپاره باید چې اوسي داسې یو ډول یو شی وجود ولري چې هغه موږ وویل پروتستا یا هم باکتریاوې دي، چې د اهلي حیواناتو په هضمي سیستم کې برخه اخلي او د سلولوز په هضمولو کې د دوی سره مرسته کوي. دا وز موږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. زه هیله منده یم چې تاسې به ټول متن د ځان سره لیکلی اوسي او خپل د ځانونو سره زده کړي. د دې دپاره چې ښه موضوع باندې مو سر خلاص یې، حتما د درس په جریان کې تاسې نوټ د ځان سره واخلئ. په آخرنۍ برخه کې موږ پوښتنې لرو، تاسې خپل د ځان سره کتابچې راواخلئ او نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړنۍ پوښتنه ده، پاتوجن تعریف کړي او کوم کوچني اجسام له دې ډلې څخه دي. پاتوجن اول تعریفوي او بیا وروسته وایس چې کوم اجسام، کوم ژوندي موجودات یا مایکرو ارګانیزمونه د پاتوجن په ډله کې راځي. دویم سوال، د ملاریا د ناروغۍ نښې څه شي دي؟ د ملاریا ناروغۍ ټوله نښې ورسره بیانوي. او دریم سوال، د وایرس مثالونه کوم دي او ووایس چې وایرس څه ډول موجود دي؟ ښه، دا زموږ او ستاسې پوښتنې وه. ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.